تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړم په دې سطح خپرونه کې هر کلی کوم. په دې سطح خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو، او د خپرونې په دویم نیمای کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندې هیلې هم وړاندې کوو. خو تر هر څه له مخه دې سات خبرونه له مجید بابر څخه وو.
په کابل کې تیره شپه په یو هوټل باندې د وسوالو لخوا برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیرې ورځې د پیښې له وجې ماتم ده. ناټو وایي د 2018 کال نه پس به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. تیر ورځ د وسلوالو لخوا د کابل په یو هوټل کې ترسره شوي برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه د هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی وایي په وژل شوو کې یو امریکایي او 4 د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي، خو د 6 غنټو پورې دوام لرونکي د دغه برید پر مهال نور 450 کسان ژغورل شوي دي. افغان پولیس د برید په نومو شوبو کې 40 داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 340 کسان ووژل شول. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل، اسماعیلی فرقې همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلی دی او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبولی دی. زما په اند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش دی. د دې پیښې نه پس تېره ورځ نواز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسېدلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقونو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل تر څنګ د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بلخوا تېره شپه د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد 70 کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت والی ډلې او جند الله د دې برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د پښتانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظور نه ده، او څنګه چې د ضرب عذب عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په 6 ساعتونو کې د یادو سیمو نه ټولې کورنۍ راوستل شوې وي، همدغه ډول د ټولې کورنۍ په یوه مرحله کې خپلو سیمو ته ستنې کړل شي. تېره ورځ د یاد اتحاد د پلاوي یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
میشه د حکومت نه دا مطالبه کی چې د افغانستان سے چکین د میز ورنا پروت دی هغه ته د سہولات ورکړی شي، هغه د وفسی کشټار شي، او دویم په وزیرستان سے چکیم خل پرته هتا د هیلپ باندې بس ورن وشي، او دریم دا دو چې د واپس شي ډول چکیم جوړ شوی دی په غش رد بدل په چاردای ګرمه سي زند هوا پر شمسیا نشتا مچردانی نشتا دی د بانی په ایریا شي 80% متاثرین پروت دی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 1 میلیون خلک بې کوره شوي دي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تېره ورځ د ناټو عمومي منشي جین سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار موجودیت طرحه چمتو کړي. تیروز د هلمند پر مرکز لخکرګا کې په یو جماعت پښوی برید کې د وجل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولی وایي تیروز چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولی په وینا په وجل شو کې څلور پولیس دي او یولس تنه نور ټپیان شوي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلی خو بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده اصول نه مني. اشرف غنی دا خبره تیروز په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر دغه جرمن استازي ته وویل چې په افغانستان کې د ګواښونو رول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترحه اچول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. د جرمني استازي په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو ستاینه وکړه. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دغه هیواد د دفاع د وزارت ویاند بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیره ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابوالعلا الافري مشهور و د تل افر په ښار کې په یو جومات کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قمانډان له خپلو لسګونو وسلوالو سره ملاقات کولو. په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي. خو امریکایي پوځ دا دعوه رد کړې چې ګوندې د دوی جنګي الوتکو جماعت په نښه کړی او زیاتوي چې دوی د دې دعوې په اړه معلومات نه لري. وروستۍ خبر دا چې روس وایي چې د دغه هیواد ځمکني ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا له ځواکونو سره په ګډه د پوځي مشکونو په لړۍ کې د روان کال په دویمه نیمایي کې برخه اخلي. کرملن دا اعلان تېره ورځ هغه وخت وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوړ پوړو روسي پوځي چارواکو سره د تورې بحیرې په تفریحي سیمه سوچي کې ملاقات وکړو. د مشال له خبرونو پای او اوس بدرته د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپۍ پنځه پنځوس پیسې اغستل کیږي او په یو سل دوه روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو کم شپېته روپۍ او پنځه اویا پیسې او په یو سل شپېته روپۍ. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ پنځه اویا پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ. د سعودي عرب ریال په اویش روپۍ پنځلس پیسې او په اویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اویش روپۍ پنځه اتیا پیسې او په اتویش روپۍ لس پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم دوه ویشت، بنو کې یو کم څلوېښت او دریش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دریش او کم نه کم پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر او سراج زهیر وړاندې کول. په کابل کې پر یو میلمستون د وسلوالو په برید کې د پنځو بهرنیو وګړو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. نن په ټول پاکستان کې د هغه برید پر ضد ماتم اعلان شوی دی کوم چې پرون په کراچۍ کې تر څلوېښت زیات اسماعیلیان ووژل. په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د څلورو لسو وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان مشران بیا وایي حکومت دی د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو لړۍ ګړندۍ کړي.
چې یو ځل پنځنوي فیصد یا نوي فیصد علاقہ کلیئر ده، نو په دې کې د مرحله وال څه کار دی؟ مونږ دا غواړو چې میرلی کلیئر ده، په کار ده چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي. کنه
د کاشغر گوادر تجارتی لارې په اړه ربل سوی پرونی ټولګوندیز غونډې بې نتیجې پای ته ورسېده. دا لار که د پښتنو په سیمو کې تیر سي نو ګټه به سوی.
کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي، پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
که د خبرونې تر پایه را سره واست نو په اونیس پروګرام تاندې هیلي کې به د خیبر پښتونخوا د میرمنو د معاشي حل زلو په اړه واورئ.
زمونږ ښځې ډېرې زیاتې باهمته دي او هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور سړو نه لږ شانتې بوج په خپل اوبو والي.
له مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هر څه اورېدو لپاره راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته چې په کابل کې برید سوی تیر شپه پر یو میلمستون باندې چې پکې د چارواکو په خبره د څلور پنځو بهرنیو په ګډون اته تنه وژل شوی دی. موږ هڅه کوو چې کابل ته ولاړ سو خو د تخنیکي ستونزې له امله مو ونه کړی سوی چې نیغ په نیغه کابل ته ولاړ سو او تاسو ته دا رپورټ نشر کړو، یعنی تازه معلومات راوخو. خو راځئ په چی په دې اړه د احمد شیبر رپورټ ته غوږ شو.
وسلوالو د کابل په وخت تېره شپه د اتنیمو بجو خواته د پارک پالیس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې دوه ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې دې پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالیس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدي له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي. د وویل
ما داخل سنعولی شدیم، داخل سنعولی شدیم، فایل شد خود ما تا اینمی حالا تقریبا هفته شفر دزیر تختای خوب بریم.
د برید پر محل یو شمیر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپږ تنه د هند وو. د حملې په وخت د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندېښمن دی. کله له پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمیر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډیر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ترڅنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کیږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتیننتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو خپرونو کې اوري. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر وژنو ماتم اعلان شوی دی، خو موټر چلوونکي او سوداګرو بیا ویلي چې په کراچۍ کې هړتال یې کړی دی. د وسلوالو په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو چې پکې شپاړس ښځې وې. پاکستاني وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته سفر وکړ. ټاکل شوی ده چې د وژل شوو مړي به نن خاور ته وسپارل شي. نور حال د ظفر کرمی پر رپورٹ کیا ہو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزولی شي او دا به جاری وي. همداراز وزیر اعظم په دغې پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچۍ کې د وینې د تویولو پیښه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پرامنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان علانا کور ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا فرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړې او په یاد پیښې خپګان ښکاره کړی دی. د فرنس کریم اغا خان لخوا هم تیره ورځ په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي په کراچۍ کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي په بېګنا خلکو حمله کول د بېوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همداراز د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. موږ ترهګر نه پرېږدو او خپل خلک نه امید هم نه پرېږدو. وسلوالو داسې باثباته خلک په نښه کړي دي چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولی، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسې خلکو په نښه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دې وي تېره ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلومو وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له امله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
چې چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د څلورو ولسي وګړو په ګډون 12 کسان وژل سوي دي. پیښه پرون سهار وختي سوي ده، خو د مرګ ژوبلې په اړه حکومت او وسلوال طالبانو ضد و نقیص یا متضاد دعوی کوي. تفصیل ډېر اسماعیل خان سیلاب مسعود راکوي.
پډیر اسماعیل خان فنکشن د خفیای ادارې دوو چارواکیو چې کومو خپل نمونه جواتول خوش نه کړل، مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي دغه مرګ ژوبله د پنځم په 13 ورځ گئی زمال اته بجې هغه وخت وشوله چې کله مسعود طالبانو په مش پنګی کښې د امنیتي فورسز په پوج برید وکړلي او بیا د دواړه لوریانه په یو بل د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو لړۍ ټوله ورځ په لاپسې روانه چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د مارټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل و. د خفیه ادارې چارواکیو پخلای وکړلی چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې 15 طالبان او درې پوځي سرتېري شامل دي، خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهوري قبوله کړه او دا دعوا یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری عبید پر ارژلی او وژلی ایک یو نه دی. دغو ذرایع دا هم راوشول چې د برید په دوران کښې د مش پنګی سره نږدې د ډبر په سیمه کښې د یو بې پلوه قبایلي ګلتور په کور د توپ ګولا ولګېده چې په نتیجې کښې یې په کور کښې موجود درې وړکي جنکۍ او یوه ښځه ووژله شوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده، خو د دې سیمې مشران غوښتنه کوي چې دغه لړۍ د ګړندۍ یا چټکه کړل سي. دوی زیاتوي چې که د شمالي وزیرستان 95% له مشکوکه ترهګرو پاکړل سوې ده، نو بیا په کار ده چې دوی په یوه وار کورنیو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
وفد کې راغلي کسانو له مشال ریډیو سره خبرو کې د خپلو غوښتنو په اړه ووي. حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له ترهګرو پاکه کړې شوې ده، نو بیا ولې په مرحلو کې د متاثرینو واپسي کوي؟ د دې په خبره چې څنګه حکومت له شمالي وزیرستان نه په 48 ګینټو کې خلک را بهر کړي وو، همدغسې د بیرته واپس ولېږي، ځکه چې ګرمي ده او روژه په سر راغله. او حکومت چې په کومه طریقه د متاثرینو واپسي شروع کړې ده، نو دا په کال کې هم نه پوره کېږي. کې راغلی ملک نظردین مشال ریډیو ته وویل چې دوی اسلام آباد ته د فاټه د پارلیمان غړو پسې راغلی دي چې دوی له حکومت سره د قبایلو دا مسله راپورته کړي، ځکه چې د فاټه ولس تل د دې ملک د بقا لپاره قربانۍ ورکړي دي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه زیاته کړه.
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د افغانستان چې چکین د میز ورنه پرته دي، هغه ته دا سهولت ورکړی شي، هغه د واپسي سټارټ شي، او دویمه په وزیرستان چې چکین خلک پرته هغه ته د هیلت بندوبست فوراً وشي، او دریمه دا دو چې د واپسې شیډول چې کوم جوړ شوی دی په هغه شې ردوبدل په چار دی ګرمې سیزن دی، یو پیره شمسیه نشته، مچردانی نشته دی، د بانی په ایریا شې 80% متاثرین پروته دي. تیرې ورځې شې یوه میاشت کېږي چې دایمي پول دی په هغه شې 320 فیملی پراته دي چې هغه ژلبري طوفان پرې غوړی و. ون فوډ او نان فوډ ټینټینه ورسره دا مکمل صفا کړي دي، خو یو پیره موجوده انتظامی هېڅ اکشن هلته نه دی پېخیستی.
همداشان د شمالي وزیرستان نه د قامي وطن پارټۍ مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته په دې حق لا وي.
مرحله وار یې که زه راستلی وم، نو بیا دا مرحله وار ما ولېږي نه نه، دا خو اسمان ته ویشګتي کول دي که نه. نو چې یو ځل 95% یا 90% علاقه کلیر ده، نو په دې کې د مرحله وار څه کار دی؟ دا خو سبا ما دې ته خبروي چې زه به لاړ شم. ما یو قوم دی، ما سره خو شلی پروته دي، ما سره میرالای پروت دی، ما سره سوخیل پراته دي، ما سره موساکي پراته دي. زه لاړم نو دا کورونه خو لوټ دي، نو دا به سبا زه او دای پټو پکې سره ولو. مونږ دا غواړو چې میرلی کلیار دی، په کار ده چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي که نه.
یو بل تن وی چې دوی به هله حکومت سره لوزنامه لاسلیک کوي تر څو چې ورته حکومت هلته زمینه برابر نه کړي او د امن ضمانت یې نه وي ورکړې. ده وی
زما نوم ملک خان دراز وزیر،
مونږ چې وطن ته لاړ شو زمونږ دا یره ختم شي چې هلته مونږ په جیل کې نه وو، نو مونږ ته به ازادي وطن کې به ګرځو را ګرځو. بیا به مونږ د حکومت سره چې کوم د امن طریقه ده دا به هلته چوړي جوړیږي چې مونږ کلا کلی ته واپس شو او په کلی کې کینو زمونږ مشران پزای شي او زمونږ وجرا او بیٹک چالو شي نو مونږ به د حکومت سره د امن هر قسم لوزنامه حل ته تیاری کې د دینه مخ کې زمونږ نه لوز اخیستل دا ما خیال دینه مناسبه ده.
کله چې مشال ریډیو د دې خلکو د غوښتنو په حق له د شمالي وزیرستان د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وی
میٹنگ و سفران منشر پر موجود ہوا دفاع سیکرٹری ہوا شکیل قدر دے وغیرہ دیر کا سن افسر موجود ہی امید رہا کہ داغا مسئلہ ان شاء اللہ رزید ہو داغا نزدیک میاش دو میاش تک ہو داغ پل چمرا وزیرستان متاثرین دی پلے علاقوں تھا ان شاء اللہ واپس کی جو گورنمنٹ ہے لگا دا وہ آرمی ہے لگا دو چمرا روڈی نہ دی اسپتال نہ دی وہ پبلک ہیلتھ علاقہ ٹوبیلی نہ دی پتا بندے زر زر چہر لگا دو کرا وہ دے مقتا داغا خال کا تاجیل ہو کو بیڑا ہو کو نزدہ ہے چاہ گیا نہ کتا ملو چیز بزور نہ بھی ویسا جماعت نہ بھی سکول نہ بھی اسپتال نہ بھی نور دے چوتے مشکلات سر مخمخشی دے دے پر ان شاء اللہ میڈ گورنمنٹ سره پر بتا باندې ان شاء الله هغه خبره میز په ټول په مشوره باندې په مشورات باندې مخته روانوي چې کوم جره امیر مسله حل کیږي او جته امیر دریبي
د ذکر د چې حکومت تر روان کال د یو دیر شم مارچ نه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د واپسي عمل پیل کړي دي چې تر دې ته په کې خوښه سلور سو پوری کورنۍ ستنې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد. د پاکستانی وزیر اعظم په بلنه پرون د کاشغر گوادر لارې په اړه د راپورته سوو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس په کراچۍ کې پر اسماعیلي شیعهګانو د برید له کبله حتمي نتیجې ته ونه رسید، خو البته دا فیصله وسوه چې غونډه به په راتلونکو څو ورځو کې بیا کېږي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو تور لګولي چې حکومت د دې پروژې لار او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسن اقبال لخوا چې غونډه ته کوم معلومات ورکړل سو هغه د دوی او هلته ناستو سیاسي مشرانو لپاره څومره کانې کوونکي وو. افراسیاب خټک وایي
منصوبې باره کښې خو ټول وویل چې د ډېر ښه خبره به شي جوړه شي د ښه د منصوبې جوړېدلو باره کښې چا تحفظات نه دي باره کښې تحفظات ضرور چې کومه نقشې چې د حکومت ښیي او په دې کښې خصوصا چې کوم دا د صنعتونو جوړولو منصوبې دي او د بجلی پیدا کولو یا د انرژي چې کوم منصوبې دي هغې باره کښې د تحفظ کاره کړو چې هغه په کار دا وه چې کوم اساسي روټ چې وو یا اولنی روټ چې وو نو هغې باندې په کار ده چې جوړ شوي وي، خصوصا دې کښې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان ویژوب نه تر دې ګوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون ولري. اسدالله ولی خان په دې خبره باندې ټینګار وکړو که دا ګوادر د بلوچستان بندرګاه وي نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه وي چې کوټې سره وصل نه شي. او وزیر اعظم دې خبره باندې آمادګي ښکاره کړه نواز شریف صاحب چې هغه ټولو تحفظاتو او ریزلټو ته هم تیار دی او د هغې لرې کولو ته هم تیار دی او دا وویل چې که تاسو دا خبره د ریاضو سره ثابته کړي چې اساسي لاره بنه وه حکومت بیا تیار دی چې د اپوزیشن یا د نورو پارټو د تجویزونه هم ومني.
چې احسن اقبال چې کوم بریفنګ تاسو ته درکوي معلومات د لارې په حواله درکوي، تاسو په هغه ډله کې هم شامل واست کله چې د چین ولسمشر راتلی نو تر هغې یو ورځ له مخه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي وو، په هغو معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی که نه؟ هم هغه معلومات وو یا هم هغه چې ستاسو اندېښنې دي؟
نن لږ غونې تفصیل زیات وو، هغه لږ مختصر نن زیات تفصیلات شوی چې دوه ساعته نه زیات دی وژغېد او لږ زیات جزیات یې ورکړو چې هغې تېر کړي نه وو، مګر هغې باوجود لکه چې ما ارزو کړو اوسه پورې دا خبره چې مثلا د صنعتونو به کم ځای لګي مثلا د پاور یا د بجلی د منصوبه چې ده د پښتونخوا مثلا صرف یوه منصوبه په کښې راځي زموږ په هزارې ډیویژن کښې یو سوکي کناري ورته وایي سوکي کناري چې هغه هم منصوبه دا ده چې نوي نه دی پخوانه شروع شوې منصوبه ده یا پخوانه غوره کړی شوې وه کار په نو شروع خو غوره کړی شوې وه نو هغې نه علاوه مثلا پاور جنریشن یوه منصوبه زمونږ د صوبې په کښې شامله نه ده. دغسې صنعتي پارکونو باره کښې خو نن هم دی څه ونه وایي، هغه وایي چې لا فیصله نه ده شوې، دا فیصله په مستقبل کښې کېږي.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی چې کومې فیصلې کړې دي دا به نه یې شوې که نه دوی پټول غواړي؟
نو موږ به په دې خبره باندې بیا بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله که نه دې کړې فیصله باید زر وکړي. خو دې البته یو تجویز چې اپوزیشن ته ټو کولو هغه حکومت منلو ته تیار شو هغه دا وو چی دی وی چی دی ټول پروجیکټ نظارت لپاره وو یو پارلیمانی کمیټی جوړی شي چې بغې کې بده سینیټ او قومی اسمبلی نمائندگان شامل دي دی ټول صوبو ټول پارټو کو نمائندگی او هغه بو یو قسم ته دی نظارت کوي او ګوري بو چې صوبو سره په دې کې زیاتې نمونه شي افاقا سره یا صوبو سره په دې کې زیاتې نمونه شي نو دا یو پکې مثبت خبر واسي
ښه اخیری پوښتنه ده
خبره واسي
خټک صاحب اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو په شپاړسم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کې راغوښتی دی نو د دې نننۍ غونډې سره تاسو هغه اوس څنډوي کنه هغه به پر خپل ځای وي
نه کانفرنس به کیږي په شپاړسم باندې کانفرنس به کیږي په پروګرام مطابق نن هم موږ د ګوندونو ته وینا وکړه او ګوندونو مو شه اطمینان راکړو چې هغه ګوندونو چې راځي د کانفرنس ته کوټه کې وکیږي ځکه چې تاسو ګورئ چې د کانفرنس په د دې ټول پروژه باندې کې د تفصيلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سمڅه کوم ځای کې لګي د بجلی او د انرژي چې پروژه دا کوم ځای کې لګي او فرض کړه دا $600,000 چې سرمایه گذاري کیږي چې د دې په صوبو ونده څومره ده چې څوبو دې خبره وزات نه شي هغه پورې به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت یې په خپل جاری وساتو
د عومي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټکو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پښتون ته ځوابونه ویل د پاکستان د پلان جوړونی او پرمختګ وزیر حسین اقبال د چرشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ملک سیاسي مشرانو ته په معلوماتو ورکول کې وویل چې د ګواګدر او کاشغر ترمنځ لوی لار به په داسې توګه جوړوي چې د ملک ټولو صوبو ته ګټه ورسیږي اوس پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لار کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه څه وي ریپورت لیولند د میورستاورو د پاکستان د پلان جوړونی او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سرته ورسیږي احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار د وادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بهلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي هغې لپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي سیزنو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چیدے آخو صرف مال اڑل لڑل دی کنا آخو باسی ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دے چکم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دب سنو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چکم زی کے ہم لکا دیت خخکاری لکا کی دیشی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین داسې علاقې دي که نه او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راکړی شي
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټولې دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدی شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې خپل کور خاوند شي
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار لمخه په ډاګه کړی ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي. تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال مجید بابر څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو.
تیر ورځ د وسوال لخوا د کابل په هوټل ترسره شوي برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی وایي په وژل شوو کې یو امریکایي او څلور د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. افغان طالبانو د دې برید پړاو په غاړه اخیستی. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د ښار په سپوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 3 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحلهوار واپسي دوی ته منظوره نه ده، او څنګه چې د ضرب عضب عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په 6 ساعتونو کې د یادو سیمو نه ټولې کورنۍ راویستې وي، همدغه ډول دې ټولې کورنۍ په یوه مرحله کې خپلو سیمو ته ستنې کړي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تر دې مخکې تېره ورځ د ناټو عمومي منشي جان سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2016 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. تېره ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 100 ته ورسېدو. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولي وایي تېره ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده، خو بل خوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت تقلیدي ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کاوه. او اوس به ملاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې کراچۍ د تیرو څو کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده، او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تېره ورځ شوې پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري، او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي دې راښکاره کړی شي، بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتاره کړی شي او سخته نه سخته سزا دې ورکړی شي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې سند صوبې او خصوصا د کراچۍ حالات ورځ په ورځ خرابېږي، نو سیاسي او فوزي مشورولۍ له پکار دي چې خپل مینځ کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکوو. ورځپاڼه لیکي چې د ولس برداشت ختم شوی دی. که د پیښې وروستو سیاسي او فوزي مشورولۍ په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو، نو ولس سره د احتجاج نه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې. وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمواری په خپلو اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډېره حده ښه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تېرې یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو پلاوی د نهې په ورځ د افغانستان سفر وکړ. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په لومړي ځل ډیری سختی خبری وکړي. بلخوا گارډین ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شهیدانو پر ضد بریدونه زیات شوي دي، د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یو وسلوال برید کې تر څلوېښتو زیات شیعه اسماعیلیان ووژل سو. د دواړو مقالو لنډیز انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا د ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پرز په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او وی ویل چې پاکستان به د ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په څیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یو ورځنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستاني مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا بحثونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي، خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېره ورځ موټر سایکل سورو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا 3 کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو 2 کلونو کې خواوشا 0 شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. ناټو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې ساتي. دا د ناټو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نشه بلل کیږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخیره پای ته رسیږي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناټو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناټو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناټو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2016 کال تر پایه د ناټو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناټو د مالي مرستو څرنګوالی به د ناټو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2016 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅیړل شي. صلاح الدین رباني وایي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 2,000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې ملکي ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تېره ورځ
په انتالیا کې خبریالانو ته وویل. نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناټو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کېږي. سټولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو غړیو ته یې دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي.
په لسګونه افغان میرمنو په یو ناسته کې له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د سولې په خبرو اترو کې دي باید دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د میرمنو چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه راغونډې شوې وې کابل ته راغلې وې. شاوخوا 100 میرمن وې. دوی وویل چې که له وسلوالو سره د سولې په خبرو کې دوی ته ونډه ورنکړل شي نو د دوی په وینا د خبرې اترې هیڅ مفهوم نه لري. خان محمد سین پر رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمي تیاری نه دی ښودلی، خو افغان میرمنې په دې پروسه کې د دوی په شاملېدو تاکید کوي. په دې مقصد په لسګونو افغان میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان میرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي. په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري وویل چې افغان میرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري.
در روان برقراری صلح و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د صلح او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمې او حیاتی منبع حیثیت لري. که خزی د خپل نیکو مفکورو په کارولو سره د صلح او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي په هواد کې صلح او ثبات چنګیدل شي.
دا ناسته د صلح او دیموکراسي لپاره د برابرۍ د مؤسسې په مرسته جوړه شوې ده. د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول، په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه. سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی، خو تاکید یې کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري. د افغان میرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ګډون یو ضرورت دی.
برای گسترش فرهنگ سوم خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونند.
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولی شي. د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران پوهیدلی دي. د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیاته شي، د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو میرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیبورا لیونز د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري. څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي. دوی پخوا تر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي.
خان محمد سندو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په افغانستان کې هغه میرمنې د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي څوک چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. یادې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره له کارکوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي او دا یې معلومه کړې ده چې دوی ورځنی ژوند کې لڅ ډول مشکلات سره مخامخ دي. په دې اړه معلومات ته یو لنډې د مې ورسته وو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ریپورت په پیل کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکې میرمنې په کلتوري، مذهبي او ټولنیزه توګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل تر 500 له زیاتو داسې میرمنو سره خبرې کړې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. د نیمروز ولایت سنیټری روحګل خیرخوا یادې ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفین د دې لپاره د بشري حقونو نامتو مبارزې په نښه کوي چې د میرمنو د حقونو لپاره پورته کېدونکی غږ خاموشه کړي. روح گل خیرخوا د میرمنو د حقونو هغه مبارزه ده چې د 2013 کال د اگست پر څلورمه نیټه یې په غزنی کې پر موټر وسلوالو طالبانو برید کړی و، په کوم کې چې دا ژوندۍ پاته سوې وه، خو یوه لور او ورور یې وژل سوي و. وسلوالو طالبانو روح گل خیرخوا نه مرمۍ ویشتلې وه، د کوم له کبله چې د دې دوې میاشتې په روغتون کې تیرې سوې او په یاد برید کې یې تر ټپي کېدو وروسته یوه لور د تل لپاره معیوبه سوې هم وه. اداره لیکي چا دا فکر نه کوي چې روح گل خیرخوا دي بیا جوړه سي او بیا دي د افغانستان په مشرانو جرګه یا سینټ کې د میرمنو د حقونو لپاره ژغ پورته کړي، خو روح گل خیرخوا چې کله له روغتونه راووته نو بیرته یې په خپلو هلو ځلو پیل وکړ او وایي چې دا د دې لپاره نورې میرمنې هڅوي چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي. اداره په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ستونزو ته په اشاره لیکي چې روح گل خیرخوا پر دې سربیره خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی چې پرله پسې دړکې ورکول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې په 14 ولایتونو کې د هغو 50 میرمنو کیسې ټولې روح گل خیرخوا ته ورته دي چې په خپلو سیمو کې د میرمنو د حقونو دفاع کوي. د ادارې په لیکنه دا هغه میرمنې دي چې په افغانستان او نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره د منل سویو حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. ریپورت لیکي دا میرمنې یوازې له دې کبله نه پنشه کېږي چې دوی څه کوي، بلکې له دې کبله هم بریدونه ورباندې کېږي چې د برید کوونکو په فکر د میرمنو ټولنې ته راوتل د کلتور، مذهب او ټولنیزو دودونو خلاف کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د دې میرمنو له خولې لیکي چې د افغان حکومت ځایي چارواکو هم د میرمنو پر حقونو سترګې پټې کړې دي او پر هغوی د کېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم پر پیلېدو دی، پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دا چې یاد صوبه څومره بجلی جوړوي او څومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت له اړخه څومره ورکول کېږي، په دې هکله زموږ همکار د صوبایي او مرکزی چارواکو سره خبرې کړې دي او د منورشاه دی رپورټ سره سپم راړو.
د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځینې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي، په دې حکله د دې صوبې د تعلیم، توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي
زموږ د خپل پیداوار تقریبا د 3000 نوالا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دي. زموږ ډیماند تقریبا 2400 دی، ملاوی جی ملتا ډیر کم 1500 پاوشا، بلکې پاز اوقات 1500 نوم ډیر کم ملاویږي. د دې د لو چین دا مسله مت زیاتت کوي سره موږ دې لپاره تللي چې موږ ته کم از کم چې زموږ کم حق دی هغه دې ته ملاویږي، چې وایي دې خو چې کم از کم کم حق زموږ هغه موږ ته ملاو شي چې هغه وفاقي حکومت پاز اوقات موږ باندې ډیر زیات ضرورت ته سیوا لو شیډنګ کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی.
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ ده، او زموږ کم علاقو کې سټیلنګ ده، کونډې ده، ناجایز استعمال ده، هلته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات ده. او دا خو موږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی ده، زموږ منسٹر صاحب هم دا ټولو دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلنګ ده هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي، کوم ځای کې سونه سټیلنګ کم ده هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي. دې مخنیوي لپاره پورا کوشش کوو، پولیس فورس هم استعمالو سر علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر یا ازارہ کے افتاباد دا رپورٹ دا ویلیاں دا سواد کے سی علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتاباد دا چاونے دا خار کے سی علاقے دا التا چار نا چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا.
نوموړی زیاتوي خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بیځایه استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. هلته د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پوښتلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق له د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي.
قانون خو دا غوي کنه چې دا د سنور زره چې دی د کې مالکان اتی دیو باسه نو نو پټول وفاقي کوم جوړ کړی دی کنه وابډه جوړ کړی دی نو دا اسیټس دا بلګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي. نو دې دا پورې خو دا پالیسی ټیک ده کنه. دا لکه صوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلی گھر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپلو لګي یو یې لګول هم دی ملکن تھری ډکه شان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړېدی شي هغه ته ورسک ټو وایي.
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ذمواري قبلول اولنې شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې او لا هم د هغې د جواب په انتظار دی.
تاسو مشال ریډیو او منور شاه رپورټ درته وړاندې کوو. سم تاندې هیلي خبرونه په تکراری توګه تاسو ته خبرو چې قربانای فرخنده اسد
په تاندې اهلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو.
د ښځو ډېر زیاتې باهمته دي او هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي.
مصیبت ہے کہ جدید مارکیٹ کا رسائی کورنوں کے بدی گتی پیسی ٹھیک تھا لیکن مڈل مین نہ راضی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیلا فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زه چې د ښځو سره کار کوم کم ښځې بزنسز کې دي او پنځه کالو نه د ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر چلوم. 2010 نه والا 2015 کې اوس مئی کې به پنځه کاله برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتارٹی دی اخی سره کم کار کوما. نو سر هغه ریفرنس تا ګورمان او زمونږ خزه ډیر زیاتې باهمته دي اور دی اوی بالکل هغه کم یو معاشی دور دی او کم هغه ته پتا لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغه د خپل کور سڑونا لکھ شانتی بوجھ پخل اگو والی اور نور سنشی کولے کم سے کم اخپلا دا خرچہ چے کم آدھا دا خود دی پا اخپلا چلول غواری صرف دانے کی گی چے دی خرچہ دی بچہ تیم پکیو کی دی اخپل بچولا ہم لکھ سینڈرڈ ور کی دی اگوی کم فرمائشو نائی دی معشومان ضروریات کی اغم پورا کی.
نبیلا فرمان وایي دوی سره ډېرې ښځې رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نور یې ښه کړي. دا وایي حالاتو لږ ډېر د ښځو په کاروبار هم اثر کړی خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې ښځې غواړي سناسه کاروبار شروع کړي.
نو کرنټلی خو داسې سچویشن دي تاسو ته پته ده لږ شانتي اکنامک کرنچ دی تھرو آؤٹ دا ورلډ. آئی ایم شور چې لږ اکانومیز دومره زیاتې فلرش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا هغه لږ شانتی د سلم پکې راغلی دی می بی بیکاز آف دا انسرجنسی ٹیررزم چې کم. نو خیبر پختونخوا کې حالات دونه زیات بتاؤں میں ماچ ڈیر صدی یا ډیر موافق حالات دی یا دلکا سے مسائل نشتا. نو داسې خبره نه ده زمونږ د صوبه کې کومه ده داسې پته ده د ټیررزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټلی کوم دومره غټه حادثه زمونږ د پېښور خلکو کومه فیس کړله د سکول ماشومانو آرمی کالج سکول د ماشومانو په مونږ ډېر ټایم نه ډېر زیات اغشوي یو.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې ماریا وایي د سواد په شمول د ډېرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
کنا دې لپاره مختلف مارکیټونه دي کنا څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو، لاهور شو او پېښور شو، نوشهر شو، ابتاباد شو، منګور شو. دین علاوه دا اکثر چې مونږ تلل دغه کوو کنه نو دا دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د دې دغه پیمانې باندې دا بزنس چلی کنه نو هغه وایي چې دې دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې هم ډېر زیات ډیمانډ دی کنه خلک یې خوښوي او په ښه پرایسز باندې دغه کیږي.
نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم دی ډېر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډری دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی که نه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی خلک یې خوښوي او ښه دغه ورکوي.
په سواد کې هم حالات د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکارۍ منفی اثر پرې باسلی، خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي.
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي او دې ښځو دپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره یا چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکټر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته هغوی ته ښه موقع دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخکې هغه خلکو زړو کې به زنو کې به یره وه هغه کافي حد پورې ختمه شوې ده. تاسو ته که زه یو مثال درکړم، مونږ سره په ډیسټرکټ سوات کې شپږ زره ښځې دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي، نو هغه مونږ هغه دپاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو، نو مونږ سره پخپله باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې مونږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغوی مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ورته وایو هغه مونږ سره کار کوي، نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي هغوی کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي باقاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي.
د کاروبار کوونکو ښځو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت څه کوي؟ د خیبر پښتونخوا د ښځو د خیر ښېګڼې او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتي مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي.
نو دغه هو دوه ټایپس دي کنه، یو خو د ویری ویری های لیول او یو د لو لیول. زنګ میجورټي اف د ویمن چې دي کنه هغه چې کومه غواړو چې امپاور دي کوه هغه د ویلیج دغه والي دا نور چې کوم غټ دي هغه پخپله امپاور دي هغه غټ غټ بزنسونه کوي دغه کوي چې کوم نیګلیکټډ طبقه ده هغه د کله طبقه ده. زموږ یو کلي دې وخت کې د کلي نه خبرې کوم لړم خپل سینټر موقع ته موږ یو جوړ کړی دی او زه دونه امپرس شوم چې هلته کې دی جینکو دومره ښکلې زر چولس دکه په دې دغه باندې وډ یو کال اټ نټ کشي ده خو کروشیا ټایپ فریشن سویټر جوړې کړې سر کټ سادرو ناستن تا موږ زه چې کوم لیول باندې په ګورنمنټ لیول دغه کوم ځکه دا ما ریسرچ وکړ لیول ریسرچ کې ما ته میجورټي وته خو زه ما زه ستاسو ستن تار نه راایستل غواړم زه تاسو ماشین نه راایستل غواړم زه تاسو لبوچت دغه ته هغه وی چې بېبي موږ لا داسې سیزو ښایي چې موږ په خپلو کورونو کې ناستو پښتنې ښځې یو سبقونه مو ډېر نه دي ویلي بهر موږ نه شو وتلی موږ له داسې څه دغه هنر وښایي چې موږ په کور کې ناست یو پیسې ګټو دومره هوښیار جواب یې راکړ. دا زه هر یو انټرویو کې وایم چې هغې وی چې ګوره دا جامې ګندل چې دي که نه موږ وایو چې یاره سروې وکړې او دغه وکړې ډیمانډ اینډ سپلای خبره کوو او دې خودو ته دومره عقل فکر دی ډیمانډ اینډ سپلای ولا پتا ما لوی ګوره جامې چې دي کنه غریب مچي امیر مچي بوډای مچي ځوان مچي وړوکی مچي لوی اینډ لایک غریب مچي امیر مچي هغه ډیمانډ اینډ سپلای خبرو که چې موږ کور ناس موږ له خلک راځي جامې به دغه ته نو زه اوس کنسنټریشن ما پدې وکړ چې ما یو څو دغه تلګه والا والا سروې وکړ دی وان دیس ته.
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزان لاړ شي چې ورستي میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي. دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي په جواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دی چې دوی د مارکیټ سره صحیح کورنو کې خو به دوی ګټي پیسې ټیک ده دغه چې میډل مین نه راځي میډل مین چې راشي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لږ اسفاد کې بهای لیول کار کېږي ډېرو کې لسن پات دی چې دا میډل مین راشي او دا میډل مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې هغې دپاره موږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه وو. نو نن زه کلي کې وم ما د خپل هلته کې زموږ جینډر سپیشلسټ چې زما په ډیپارټمنټ کې ده هغه له ما داسې سنې چې کلي کې دي چې د کور داسې سونه جوړ کړي دي او دا په خبر کې موږ کې ایگزیبیشن په نوټ های لیول نو هغه اګری کړه هغه چې هغه موږ به یو ولیک ایگزیبیشن نو نوټ اونلی زما د کلی د نږدې دې کلی کې موږ تقریبا دې ته موږ انډستریل ټریننګ سنټر نوم خو ډېر وې د خوشیز ولو کې دا موږ یو سنټر خلاو کړ په ځای په کلو کې
او هغه کله کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خینو دا خو مونږ لګیا ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% د پاپولیشن حل کوو او چې 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کتلی هغه امریکې ته انګلینډ ته یورپ ته وړي سیزونه.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.